السلام علیکم د ماسپخین دو بجی دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خپرونې اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې علي محمود را سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي اوري چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وي چې متحده ایالات له افغانستان څخه په پوره ډول د وتلو پریکړه ته نږدې شوی نه دی او هیله څرګندوي چې ولسمشر کرزی په نهایت کې له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. نور مهمو مسایلو په اړه هم رپورټونه لرو. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې په اوکراین کې مظاهره کوونکو د ښاروالۍ ودانۍ اشغال کړې ده. د جنوبي افریقا د پخواني جمهور رئیس نیلسن منډیلا تابوت نن سهار د حکومتي ودانۍ په مخ کې په خاصو مراسمو سره کېښودل شو، خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
سرکم پام کړی د مهمو خبرونو سرټکو ته. چارواکي وایي د کابل هوایي ډګر شمال ته نن سهار د جرمني ځواکونو پر موټرو چاودنه وسوه خو تلفات نه لري. ولسمشر حامد کرزی د جنوبي افریقا د تورپوستي ولسمشر نیلسن منډیلا د یاد په مراسم کې تر ګډون وروسته نن بیرته کابل ته راستون سو او د سالنګ لوی لاره نن د بار وړونکو موټرو په وړاندې وتړل سوه. د هم بشپړ خبرونه. چارواکي وایي د کابل هوایي ډګر شمال ته د 15مې حوزې په مربوطات کې نن سهار د جرمني ځواکونو پر موټرو چاودنه وسوه. د کابل امنیتي مسؤولان وایي چې په دې چاودنه کې چاته تلفات نه دی اوښتي. د کابل د امنیت قمانداني ویاند حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته ویل چې چاودیدونکي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو. خو د جرمني ډي پی اي اژانس راپور ورکوي چې دا یو احتمالي انتحاري حمله وه چې په کې یوازې حمله کوونکی وژل شوی دی. او خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په لیږلي بیان کې د حملې مسؤلیت منلی او لسو بهرني ځواکونو ته د مرګ ژوبلې داړولو ادعا کوي، خو افغان امنیتي چارواکي دا ادعا ردوي. ولسمشر حامد کرزی د جنوبي افریقا د لمړني تورپوستي مشر نیلسن منډیلا د یاد په مراسم کې تر ګډون وروسته نن سهار بیرته کابل ته راستون سو. د ولسمشرۍ ماڼۍ یو اعلامیه وایي چې ولسمشر کرزی پرون د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ ښار کې د نړۍ له شاوخوا نوي مشرانو سره د منډیلا د یاد په مراسم کې برخه واخیسته. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر حامد کرزی د غرض د امریکا له ولسمشر باراک اوباما، د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون، د فرانسې او هند له ولسمشرانو فرانسوا اولاند او پرناب مکرجی او د نړۍ له شمیر نور مشرانو سره هم وکتل. نیلسن منډیلا چې د نژادي تعصب ضد یو ستر مبارز بلل کیږي، د تیر پنځشنبه پر ورځ د سږو د ناروغۍ له امله مړ شو. د سالنګ لوی لارې د بار وړونکو موټر په وړاندې نن سهار وتړل سوه. د سالنګ د لوی لارې د ساتنې او څارنې د ریاست یو مسؤل سمیع الله نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوی لارې د ډېر واورې د اورښت له امله تړل سوې ده. د یاد ریاست مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د لارې ژر تر ژره د ترافیکو پر مخ بیرته پرانیزي. په سالنګ کې له تېرې ورځې راهیسې واوره اورېږي. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې په فاریاب کې شاوخوا 50 میله بیلابیل وسلې د ډایاک پروګرام ته وسپارل شوې. د فاریاب والی محمد الله بتاش نن ازادي راډیو ته ویل چې د وسلې د امنیتي مسؤلینو لخوا له غیر مسؤوله وسلوالو څخه په وروستۍ کې راټولې شوې دي. شغلی بتاش ویل چې په فاریاب کې د غیر مسؤوله کسانو د بې وسلې کولو پروګرام جریان لري. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورونی خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه له جانقه الکوزي څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولان نن د اوکراین په مرکز کیف ښار کې د ازادۍ میدان کې د مظاهره کوونکو په څنګ کې راښکاره شوه. نیولان په مظاهره کوونکو پولیسو کلچې او خوراکي مواد وویشل. زیات شمېر مظاهره کوونکي له ازادۍ میدان څخه ایستل شوي. له دې مخکې شاوخوا 200 مظاهره کوونکو د ښاروالۍ ودانۍ اشغال کړې وه او پولیسو د مظاهره کوونکو له لرې کولو څخه لاس اخیستی. په عین حال کې د اوکراین جمهور رئیس ویکتوریا نوکوویچ د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې بروکسل ته یو جګپوړی هیئت استولی تر 3 اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو په اړه خبري وکړي. د جنوبي افریقا د پخواني جمهور رئیس نیلسن منډیلا تابوت نن سهار د پریتوریا ښار له لارو کوڅو څخه تیر او د حکومتي ودانۍ په مخ کې په خاصو مراسمو سره کېښودل شو. په زرګونو کسان او پولیس د منډیلا په جنازې پسې چې د جنوبي افریقا بیرغ پرې غوړېدلی روان ول. منډیلا د 15 کالو په عمر د ډسمبر په 15 مړ شو او مړی به د 3 ورځو لپاره د حکومتي ودانۍ په مخ کې ایښی وي. نوموړي په همدې ودانۍ کې په 1994 کال کې د جنوبي افریقا د لومړني تورپوستي جمهور رئیس په توګه لوړه کړې وه. د منډیلا مړی به د یکشنبې په ورځ د هغه په پلرني ټاټوبي قونو کلي کې خاورو ته وسپارل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن له ایراني چارواکو سره په تهران کې خبرې کوي. ټاکل شوی چې ښاغلی لافروف د ایران له جمهور رئیس حسن روحاني او د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وویني. د دوی د خبرو په اجنډا کې د نورو مسایلو تر څنګ په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موقتي موافقه هم شامله ده. ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې موافقه کړې چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د روانې اونۍ په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی و که چیرې د امریکا کانګرس پر ایران تازه بندیزونه ولګوي دغه موافقه به له منځه لاړه شي. لافروف او ایرانی چارواکي به د سوریې د سولې د کانفرانس په پلانونو هم بحث وکړي. مسکو او تهران د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. او د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکي او ډیموکرات وکیلان په ګډه سلا شول چې له مالي او جګولو پرته به د دې هیواد د بودجې کسر په تدریجي او ملایم ډول راکموي. جمهور رئیس باراک اوباما د کانګرس دا اقدام د لومړني ښه ګام په توګه وستایه، خو زیاته یې کړه چې د اصلي بودجې تصویب لا په مخکې دی. د کانګرس رئیس جان بایر وویل د وکیلانو د سه شنبې د ورځې د دغې معاملې ملاتړ کوي. د معاملې پر اساس به په بودجه کې یو څه کمښت راشي، خو د روان کال د پیل په څیر ستونزه چې د حکومت یوه برخه بیخي په ټپه درولې وه نه رامنځته کیږي. د دې نوې معاملې له مخې به د امریکا د 1,000,000,000,000 له پور څخه شاوخوا 23 میلیارده ډالره راکم شي. کانګرس باید د امریکا بودجه تصویب کړي او جمهور رئیس اوباما به د جنوري په 15مه لاسلیک کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د هیلمن دی چې ولسمشر کرزی به په نهایت کې له واشنګټن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. نوموړي ادارت کړه چې ګواکې امریکا په اوس وخت کې افغانستان ته د شا اړولو پلان لري. په دې اړه چې د ولسمشر کرزی او متحده ایالاتو ترمنځ د امنیتي تړون پر سر لانجه به پر دواړو خواوو څه اغیز وکړي د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو.
ولسمشر کرزی د امریکا د رهبرۍ ترمنځ یو ډول جګړه روانه ده چې غواړي هر یو لوری غواړي زیات امتیاز لاسته راولي.
هند او روسیه غواړي چې په افغانستان کې د وسلو د ترمیمولو یو فابریکه جوړ کړي. پر روان خبرونه کې دا هم اوري چې د خزو د اقتصادي مشارکت په اړه یو تازه رپورت خیچې د افغانستان سباندې 50% سوداګری مېرمنې خپل راتلونکي ته خوشبينه دي. دا نور رپورتونه سربیره پاکستان ته د امریکا د دفاع د وزیر د روسي سفر موضوع هم سیړو او د خبرونه په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او د غراس د انصاف په لټه کې ونیس پروګرامونه اوري. دوستانو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د ازادي رادیو خبرونه په ډیر واضح ډول په کابل او لوی خارونو کې ووري او په منځنۍ صفه 1,296 بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د روسیې، چین او پاکستان د مشرانو په ګډون د سیمې د زیاترو هیوادونو چارواکو له افغان ولسمشر غوښتي چې له متحده ایالاتو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د کانګرس سنات په تازه څرګندونو کې جیمز ډیبنز هیله څرګنده کړې چې ولسمشر کرزی به په نهایت کې دا تړون لاسلیک کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د چین جمهور رئیس شی جنګ پینګ له ولسمشر کرزی غوښتي چې دا تړون لاسلیک کړي. جیمز ډیبنز په خپلو خبرو کې چې د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کولې ټینګار وکړ چې متحده ایالات به داسې په اسانۍ افغانستان ته شا نه کړي. داسې ښکاري چې د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته په خبرو کې جیمز ډیبنز له هغو څرګندونو په شا شوی چې ویلي که ولسمشر کرزی امنیتي تړون لاسلیک نه کړي نو ښایي واشنگتن راتلونکي کال خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه بهر کړي. په سنا مجلس کې جمهوري غوښتونکي جان مکین له جیمز ډیبنز وغوښتل چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پلان پر اساس د پاتې کېدونکو سرتیرو شمیر په ډاګه کړي. د جان مکین په وینا په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر اعلانول به ولسمشر کرزی له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک کولو ته وهڅوي. د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کوي چې تر کومه امریکا په افغانستان کې د سولې لپاره عملی ګامونه نوي پورته کړي او د افغانانو په کورونو خپل عملیات درولې نوي، د به ورسره په اوس وخت کې امنیتي تړون لاسلیک نه کړي. افغان ولسمشر یو ځل بیا پر امریکا انتقاد هم کړی چې د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره پر افغانستان د فشار زیاتولو لپاره یو رواني جګړه پیل کړې ده. حامد کرزی له لیمونت فرانسوي ورسپانې سره په مرکه کې چې د سه شنبې پر سپره شوه متحده ایالات تورن کړ چې د افغانستان په وړاندې د یو اشغالګر قوت په څیر چلند کوي. دا چې د کرزی دغه نوې تورونه به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون د مسالې پر سر کړکیچ نور هم زیات کړي او کڅنګه پر دې او نور اړوندو مسالو نوریاس نوري په فرانسې کې لمیش افغان کارپو اکبر وردک سره خبرې کړي او په سر کې تینه پوښتنه کړې چې کرزی ولې پر امریکا دغه سخت تورونه لګوي.
کرزی د ولس کول را په دې خبرې د امریکایانو سره کار کوي، نو زه داسې فکر کوم چې هر څنګه ولسمشر امریکایان ښه پېژني، په امریکایانو باندې اعتماد د لاسه ورکړی دی او دی غواړي چې باید داسې تضمینونه ترې واخیستل شي چې د خپلو تعهداتو د عملي کولو لپاره په راتلونکي کې کوم پرابلم په نس کې نه وي.
یعنی فکر نه کوي چې امریکا چې په دغه شکل باندې دی تورنوي دا به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی کړکیچ راپورته نه کړي، یا په خپله د ده او د امریکایي چارواکو ترمنځ به دا کړکیچ زیات نه شي چې هغه د افغانستان په ضرر تمام شي؟
د دوړو په خاطر ترمنځ یعنی د ولسمشر کرزی د امریکا د رهبرۍ ترمنځ یو ډول جګړه روانه ده چې غواړي هر یو لوری غواړي چې زیات امتیاز لاسته راوړي، او ولسمشر کرزی په دې باندې ښه پوهېږي چې په قوي موقف کې دی او د امتیاز د اخیستلو هیله لري.
کرزی وایي چې امریکا یو رواني جنګ پیل کړی دی، یعنی په موږ باندې فشار راوړي چې باید دغه امنیتي تړون لاسلیک شي، او ګواښ کوي چې چیرې دا نه لاسلیک کوي ټول ځواکونه وځي له افغانستانه د کورنۍ جګړې د پیلېدو خطر شته، پیسې در باندې بندو دي د پوینا او دغه سي نور غواخونه کوي. نو څه فکر کوي چې کارځي د دغه سي مسایلو یادونه کوي په ښکارا دا به د امنیتی تړون د لاسلیک په وړاندې نور خندونه هم راپورته نکړي؟
څه تاسو فکر کوم چې دا تړون په هر حال باندې مزاکې دون کوي؟ نو تاسو خبره دومره ده چې امریکایان پر کیان په ولسم شکرځي باندې فشار اچوي چې څه وکولې شي په داسې ډول باندې په امضا کړ چې د امریکایانو ټول منافق کې ساتلی شي ولسم شکرځي دې ته نه دی آماده، ځکه چې ولسم شکرځي د دی پی
وردک صاحب، امریکا مخکې له عراق سره هم ورته تړون لاسلیک کاوه، په شرایطو سره جوړ رانغړل د عراق له حکومت سره، بلاخره ټول ځواکونه یې له عراق وویستل. فکر نه کوئ چې که چیرې دغه ناندرۍ په دغه شکل باندې دوام وکړي، آیا امریکا به بیا دې ته اړ نه شي چې له دغه تړون نه بیخي صرف نظر وکړي او له افغانستانه ټول ځواکونه وباسي لکه څنګه چې ګواښ هم کړی دی؟
عراق او د افغانستان د ستونزو په منځ کې یو کلي تفاوت شته دی، ځکه چې په عراق کې اصلي ستونزه دا وه چې عراق یو لوی نظامي قوت جوړېده او حتی دا امکان موجود و چې ډېر زر اتمي وسلې ته هم لاسرسی ولري، او دا په سیمه کې په تېر تېره د یهود امنیت لپاره ډېر لوی خطر و. امریکایان وکولی شول چې د عراق ټول نظامي قوت مات کړي، په دې شان باندې دوی خپل هدف ته ورسېدل، نور یې د پاتې کېدل لپاره ډېر یو عاجل او اهم ضرورت نه و. مګر په داسې حال کې چې افغانستان کې دوی دلته موجودیت ته ضرورت لري، ځکه که د افغانستان ووزي دا سیمه یې ټوله د لاسه ووزي. تاسو متوجه یاستئ چې ولسمشر کرزی د نږدې وختو کې هلته سفر کوي او ایران ته هم سفر کړی و، که چېرته دا محور افغانستان، هند او ایران چېرته تشکیل شي، په دې حال کې دغه سیمه ټوله د امریکایانو د لاسه وتن کې ده. امریکایان په دې خبره باندې ښه پوهېږي او زه فکر نه کوم چې دوی وکولی شي چې خپل غوښتنې سلسله کړي په افغانستان په رهبرۍ باندې تعمیل کړي.
تاسو وایئ چې امریکا هم نه غواړي چې له افغانستان نه ووزي، یعنی ستاسو په نظر بالاخره مجبوره ده چې د کرزی غوښتنو ته غاړه کېږدي؟
په طبیعي خبره ده، ځکه چې ولسمشر کرزی غوښتنې مشروع غوښتنې دي، او که چېرې د دوی غوښتنې چې د افغانستان د خلکو کورونه امنیت دی او بل د سولې واقعي خبرې شروع کول او په خواوو باندې فشار راچول چې د سولې په لاره کې د خنډ اچوونکي عمده عوامل دي مطرح نه شي، په اصل کې دا قانون اصلا ارزښت نه لري، ولې د افغانستان دوه عمده پرونونه همدا دي.
دغه دوه عمده مسایل چې تاسو یاد کړل، دا ولې مخکې په مذاکراتو کې نه راپورته کېدل؟ مخکې خو د قضایي مسؤلیت مسله ډېره مطرح وه، ولې وروسته له دې نه چې مسؤلیتي لویې جرګې هم دا ومنله دا مسایل راپورته کوي کرزی؟
شدا مثلا خانه وسیل شوی نه دی افغانستان د خانه او نه دی امریکایان د خانه، چیرته ودا سلوی امتیاز امریکایان تور کول کی، یعنی په دیوات کې اډی ور کول کی، نو په داسې حال کې د افغانستان کې سوله یو ضروري عنصر دی، په د افغانستان ته دا اطمینان ورکړي چې سوله لپاره به واقعي علي ځل کی.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په مسأله باندې د شخړو په باب مو په فرانسې کې د میشت افغان کارپو اکبر وردک څرګندونه ورېده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
هې هند او روسیا غواړي چې په افغانستان کې د وسلو د ترمیمولو یو فابریکه جوړه کړي. په دې رپورټونو کې په هند کې د افغانستان د سفیر د مرستیال له قوله ویل شوي چې په دې فابریکې به په افغانستان کې پخوانۍ موجودې وسلې ترمیم کیږي. د افغانستان دفاع وزارت هم د هند او روسیې له دې پریکړې هرکلی کوي او وایي چې زرګونه میله وسله په افغانستان کې ترمیم ته اړتیا لري. تفصیل له ناجیه ساپی اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د وسلو د ترمیمولو د دې فابریکې په جوړولو سره به په هیواد کې شاوخوا 50,000 ډول وسلې بیا ترمیم شي. د دفاع وزارت د ډایاکیا له غیر مسؤولو وسله والو کسانو څخه د وسلو د ټولولو د پروګرام رئیس جنرال عبدالوهاب جوینده د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کومې وسلې چې د غیر مسؤولو وسله والو څخه ترلاسه شوي د پام وړ برخې ترمیم ته اړتیا لري. نوموړي وویل راټولې شوي وسلې په 5 کټګوریو ویشل شوي چې دوی یې له ترمیم پرته د کارولو وړ نه دي.
که چیرې د وسلو د ترمیم دغه فابریکه جوړ شي، له دې سره به کاملا زموږ ستونزې هوارې شي. کومې وسلې چې موږ ترلاسه کړې دا مهال په ډیپوګانو کې موجود دي او په څلورم او پنځم کټګورۍ کې کولی شي چې دغه وسلې ترمیم او بیا له هغې څخه پولیس او امنیت کار واخلي.
خغلی جوینده وایي دوی د محل تخریب شوی وسلې د وسلو په یو پخوانی ورکشاپ کې ترمیموي چې د امان الله خان له وخت نه په کابل کې فعالیت کوي. نوموړي وویل چې په دې ورکشاپ کې د درنو وسلو د ترمیم امکانات نشته او په همدې خاطر ضرورت دی چې د وسلو د ترمیم یو فابریکه فعاله شي. همدارنګه د دفاع وزارت چارواکي وایي روسي او هندي متخصصین به وکړی شي چې د دوی په ډیپوګانو کې له بخوا څخه پاتې وسلې او حتی ځینې وسایل ترمیم کړي. په هند کې د افغانستان د سفارت مرستیال له رسنیو سره دا تایید کړي چې هند او روسیه په افغانستان کې د وسلو د ترمیم یو فابریکه فعالوي. د خبره یو شمېر متخصصانو لاله وړاندې د دې فابریکې پر جزئیاتو خبرې کړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان مرستیال سفیر اشرف حیدری د هند او روسیې د دغې ګډې همکارۍ په اړه ویلي چې د دې فابریکې تر فعالېدو مخکې به دوی د دغو وسایلو په اړه یو څېړنه ترسره کړي. په عین حال کې یو شمېر پوځي څېړونکي سره لدې چې د امریکا په افغانستان کې د غیر فعالو وسلو د ترمیم لپاره مهمه بولي وایي چې ممکن روسیا او هند په دې برخه کې خپل ژمنې عملي نه کړي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د ژمنې عملي شي نو افغانستان لپاره به ډېره ګټه ولري.
موږ باور نه لرو ځکه دې مملکتو بار بار دا ویل موږ سلام درکو کومکونه به وکړو بیا کومک نه وسو خل پته نقدي کومک به وسو وي مګر هند او روسي بار دا ویل چې موږ والو کته کې درکو سلام ولې عملي ونه.
په افغانستان کې د وسلو د ترمیمولو د دغې فابریکې د فعالېدو خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوی د افغان ولسمشر حمید کرزی د جمعې په ورځ هند ته ولاړ شي او د نورو مسایلو تر څنګ په پوځي او امنیتي برخو کې هم له هند نه د مرستې غوښتنه وکړي.
د افغانستان، پاکستان او تاجکستان د خبريالانو ترمنځ د سیمهیز تفاهم زدرامنځ کولو په هدف په کابل کې دوه ورځنی کانفرنس پیل شوې ده. دا کانفرنس د میدویتیک موسسې لخوا د جرمني سفارت په مالی مرسته جوړ شوی او درې وړو هیوادونو خبريالانو به په دې خبري کوي چې څنګه د هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. خبريالان وایي چې رسنۍ د سیمهیز تفاهم پر رامنځته کولو کې ښه رول لوبولی شي او کولی شي هیوادونو او حکومتونو خپل منځ سره نږدې کړي. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین پر رپورټ کې اورو.
په سیمه ایز متقابل تفاهم کې د رسنیو د ونډې په اړه دغه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې دا مهال په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د چلند په اړه منفي ذهنیت موجود دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې رسنۍ کولی شي دغه منفي ذهنیت لري او د هیوادونو ترمنځ د ورورولۍ فضا رامنځته کړي. د دې وزارت نشراتي مرستیال سیمین غزال چې د چهارشنبه په ورځ په همدې کانفرنس کې خبرې کولې وویل رسنۍ کولی شي د سیمې د هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا کې هم ښه رول ولوبوي.
رسانه ها می توانند به حیث اثرگذار
رسنۍ د اغیزناکو وسایلو په توګه کولی شي چې د نړۍ ملتونو سره نږدې کړي. رسنۍ کولی شي د انسانانو ترمنځ یووالی رامنځته کړي. رسنۍ کولی شي چې د موثقو اطلاع رسولو په وسیله د نړۍ خلک یو د بل له حالاتو څخه خبر کړي.
دغه دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان، تاجکستان او پاکستان د لسګونو تنو خبريالانو ترمنځ د میډیوټیک موسسې لخوا جوړ شوی او د پنځشنبې په ماښام به پای ته ورسیږي. په کابل کې د جرمني سفارت سیاسي سلاکار د کنفرانس ګډونوالو ته وویل چې د رسنیو په برخه کې د افغانستان پرمختګ د قدر وړ دی او باید چې له دې فرصت څخه د ستونزو د هواري لپاره ګټه واخلي. افغان او پاکستانی خبریالان په دې باور دي چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ فضا رامنځته شوې او رسنۍ باید په مخنیوي کې خپل رول ولوبوي. په پاکستان کې د خیبر نیوز تلویزیون خبریال انور بنګخ ازادي راډیو ته وویل چې د ښه تفاهم لپاره باید پاکستانی رسنیو ته په افغانستان کې او افغاني رسنیو ته په پاکستان کې د لاسرسي زمينه برابر شي.
حکومتونو ته پکار دي چې د یو بل میډیا ته اجازه ورکړي چې هغه دلته کې اخبارونه راځي، دلته غټ ټي وي چینل کتل شي. همداسې پاکستان کې د افغان ټي وي چینل ته اجازه وي. دواړو ملکونو په منځ کې ٹرسٹ نشته دی. نو ٹرسٹ بلڈنگ څکوم دی دی پر میډیا رول ډیر زیات دی. یو بل او پی جنو څکوم مانس کی مو مستر انډرسټینډینګ دی عدلی ر کولو پر میډیا رول څکوم دی دا ډیر زیات دی.
د سیمه ایز تفاهم پر منځ کولو کې د رسنیو پر رول دغه کانفرنس په داس حال کې پیل شوی چې دا مهال په افغانستان کې د پاکستان او برعکس په افغانستان کې د پاکستان د همکاریو په اړه منفي ذهنیتونه موجود دي. د افغانستان د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم وایي چې داسې غونډې کولای شي د سیمې په سطحه د همکارۍ فضا پراخه او د موجوده ستونزو حل ته لاره هواره کړي.
دوستانو په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان، پاکستان او د تاجکستان د خبریالانو ترمنځ د سیمه ایز تفاهم د رامنځته کولو په هدف په کابل کې یو دورځنی کانفرنس اپل شوی دی. د ښځو د اقتصادي مشارکت په اړه یو تازه ریپورت ښیي چې د افغانستان څه باندې 50% کې سوداګرې مېرمنې خپل راتلونکي ته خوشبینه دي. دغه راپور د مارکیټ جوړونې په نوم یو مؤسسې لخوا د امریکا سفارت په مالي مرسته جوړ شوی او د شاوخوا 1400 سوداګرو مېرمنو نظرونه پکې اخیستل شوي دي. ځینې سوداګرې ښځې هم په اقتصادي ډګر کې خپل ونډه مهمه ګڼي او هم وایي چې دوی کولی شي د هیواد په اقتصادي وده کې رول ولوبوي. تفصیل له قاسم سولمل څخه اورو.
د شجو د اقتصادي مشارکت منم یو راپور چې د 1400 سوداګرو نظرونه په کښه خستل سوي شي چې څبندې نیمه پښتل سوي سوداګری مېرمنې د خپل راتلونکو په اړه ډاډه دي. دا راپور د مارکیټ جوړونې په نوم یو مؤسسې لخوا برابر شوی او د دې مؤسسې رئیس بشیر امیری د خبرې دوه پر مهال ویل
یو چیز جالب کې مو دایي راپور یافتیم با
یو پز راپور موضوع چې موږ په دې راپور کې ولیدل هغه دا چې د 2014 میلادي کال په اړه لاندې شنو سره سره بیا هم شاوخوا 50% شوځو تریات نیټه ورسته هم خوشبنی شو ولې اوای چې د 2014 میلادي کال وخت شای د دوی پر سوداګری ډیر تاثیر ونه لري.
د راپور لمخې سوداګری، لاسي صنایع، ترانسپورت او لوجستیک، ساختماني چارې، رسنۍ، شونه او روزنه، معلوماتي ټکنالوژي او روغتیا هغه هم د سکتورونو دي چې افغان مېرمنې پکې کار کوي. اخو په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم په دې اړه جوړې شوې غونډې ته ویل چې امریکا به تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې له شذینه سوداګرو او کارکونکو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ځینو سوداګری شرکتونو خاوندان په اقتصادي برخه کې د شذو ګډون ګټور بولي. دوه شذینه سوداګرو فوزی ګیلانی او لیزا غوسی په دیړه ازادي رډو ټول
مونږ نه کولای چې خانومار جدا
مونږ نه شو کولای خزې لنارینه او څخه بیل وګنو. دوی کولای شي په اقتصاد کې ماسر او په ځای رول ولوبوي.
تاثیر بسیار زیات دره په خاطر کې اقتصاد
تاثیر یې ډیر دی. زما په نظر کله چې یو مېرمن یو کوچنی تجارت ولري کولای شي خپل کورنۍ سره مرسته وکړي او کله چې د کورنۍ اقتصاد ښه وي نو د هیواد اقتصاد ښه کیږي.
شزو د اقتصادي مشارکت په نامه راپور چې په تیر یو کال کې جوړ شوی په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د شزو د ویل سیزي فعالیتونو په کښې ځای دي. خو د راپور لمخې د شزو اقتصادي او سوداګری فعالیتونه تر ډیره په کابل او د یو شمېر ولایتونو په مرکزونو کې متمرکز دي.
ازادي راډیو په کابل، قندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې لاسافه او واضح واوري د اف ام 3.5 صفه په یاد لري.
په پکتیا کې د منګلو او سازیو قبیلو ترمنځ د مزګې پر سر راپورته شوې شخړه له کابل څخه د راغلي هیئت او ولایتي ادارې لخوا د تل لپاره حل او پریکړه دواړو لورو ته وړاندې شوه. د منګلو او سازیو ترمنځ دغه لانجه چې له تیرو دوه اونیو راهیسې ډېره ګرمه شوې او ترمنځ جګړو کې نږدې 10 تنو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه په قطعي پریکړه سره حل شوې ده. د دې ستونزې د دایمي حل په موخه د دواړو قبیلو په مشوره اعلان شو که په راتلونکي کې هر چا د هیئت له پریکړو سرغړونه وکړه د پکتیا ولسونه او حکومت به په ګډه مخنیسی او 1500 لک نقد افغانۍ به د جرمی پتو غتر اخلي. لکابل څخه د قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزیر ډاکټر محمد اکرم خپلواک په مشرۍ د ولسمشر دفتر په حکم ورغلی پلاوی چی د سرحدي ځواکونو عمومي قومندان وزیران او ملي امنیت شورا دفاع کورنی چارو وزارتونو استادو پکې هم ګډون دلوت د مسلې د دایمي حل لپاره پریکړه وکړه. دغه پلاوی د دواړو لورو له مشرانو او مخورو سره پرله پسې جرګو او غونډو وروسته هغه پریکړه چې په 500 مادو کې د ولایت مقام په واسطه په ډنډ پټان ولسوالۍ کې شوې او د دواړو قبیلو د مشرانو له لوري لاسلیک پرې شوی د پلي کېدو وګټله. دغه راز د پکتیا والی جمعه خان همدرد وایي چې دوی د مځکې په سر لانجه تر دې بریده هواره کړې چې نور به د منګلو ځاځیو ترمنځ شخړه پرې نه کېږي. د ده په وینا له سیمې څخه به ټول امنیتي ځواکونه ایستل کېږي. هغه ځوانان چې د اربکیو په نوم د قبیلو له لوري نومول شوي بې وسلې او له سنګرونو څخه کوزیږي. دغه راز د سیمې د شنونکو په قول کچیرته د دې ډول لانجو هواري لپاره ځایي حکومتي ادارې جدي اقدامات ونه کړي نو په راتلونکو کې د احتمالي ستونزو او اوږدمهاله دښمنۍ وړاندوینه هم کېږي. اوس هم دوستانو پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر د روسي سفر موضوع راخلو. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د دوشنبه پر ورځ پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې هیواد له صدر اعظم د پوز له نوي مشر او یو شمېر نورو چارواکو سره په کتنه کې په دو اړخیزو اړیکو سربېره د سیمې په ځانګړي توګه د افغانستان په وضعیت غږېدلې. نوموړي همداراز په قبیلي سیمو کې د مشتو نړیوالو تورستانو پښتون اندېښنه څرګنده کړې او په دې اړه له پاکستان نه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه له پېښور زموږ همکار ذبیح الله شفق ریپورت لري.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر چک هیګل د دوشنبه پر ورځ پاکستان ته د خپل سوساتنی سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف، د پوز له نوي مشر جنرال راحیل شریف او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي او په دوه اړخیزو اړیکو سربېره یو سره د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان په وضعیت مفصلې خبرې کړې دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې نوموړي پاکستانی چارواکو ته خبرداري ورکړې چې کچېری په خیبر پختونخوا کې د ناټو پر مخ تړل لار خلاص نشي نو هیواد به له دغه هیواد سره پوځي او اقتصادي مرستې وځنډوي. او په خبرې مونږ اړیو چې د ناټو د اکمالاتي لار د بندې پاتې کېدو په صورت کې له پاکستان سره په مرستو بیا کتنه وکړو. هیګل همداراز د افغانستان پولي تسیر په قبایلی سیمو کې د میشتو حقانی شبکې غړو او نورو نړیوالو وسلوالو سخت دریزو پښتون اندېښنه ښودلې او دای د سیمې په ځنګړې توګه د افغانستان د ثبات لپاره ګواښ بللې. که څه هم د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان پاکستان ته د چک هیګل بیړنۍ سفر مهم بولي، دوی همداراز پاکستانی مقاماتو ته دغه خبرداري په اړه وایي. داسې ښکاري چې د ناټو د اکمالاتي لار بندېدو له امله د پاکستان او امریکا اړیکې یو ځل بیا له ګواښ سره مخ دي. د سیاسي او روانو چارو کارپو اقبال خټک آزادي رادیو سره په خبرو کې پاکستان ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر په اړه وویل.
د امریکای د دفاع سکرتر پاکستان ته راتګ د نوې همدلته چې غټه فیصلې شوې ده هغې په رڼا کې ډېر مهم سفر هم دی. او بیا پاکستان امریکا غواړي چې پاکستان د افغانستان په حوالې سره نور داسې ګامونه پورته کړي چې د افغانستان نه د بارونو فوجو واپسي په داسې طریقه باندې وشي چې په هغې کې سره ډېر غټ مشکل پېښ نه شي.
خټک انداز وای پاکستان به د امریکا په غوښتنه په قبایلی سیمو کې د میشتو وسلوالو پر خلاف عملی ګامونه پورته نه کړي.
دا غوښتنه خو د ډېر د وخت نه د مونږ اوریدي امریکای پاکستان نه غوښتنه کوله، خو پاکستان چې دا غوښتنه پوره کړې نه دي. خدای دې چې کم ده کې چکه گزار مزار به خامخا کول نو کې دې چې دا څنګه واړه واړه گزارونه د چا د کمی نه امریکای د ناکو یوادونه خوشاله دي شنو کې دې چې دا واړه واړه گزارونه وکړي، لیکن دې وخت کې ماته نه ښکاري چې دا گزارونه به دومره زر کې وشي.
د امریکا د دفاع وزیر په داسې وخت کې پاکستان ته په سفر راغلی چې په دغه هیواد کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نومبر له 23 نیټې راهیسې په خیبر پختونخوا کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو د بریدونو په ضد د اعتراض په ډول په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پر وړاندې لار بنده کړې او د دغه ګوند مشر ګواښ کړی چې دا لار به تر هغې بندوي تر څو چې امریکا پر قبایلي سیمو د بی پیلوټو الوتکو بریدونه بند کړي.
تازون غغله ازادي رادیو او دوستانو اوس له جناقه الکوزي د مهمو خبرونو لنډي زورو.
نن سهار د کابل د هوایي ډګر شمال ته د 15 حوزې په مربوطاتو کې د جرمني ځواکونو پر موټرو چاودنه وشوه. د کابل امنیتي مسؤلان وایي چې په دې چاودنه کې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د جنوبي افریقا د پخواني جمهور رئیس نیلسن مانډیلا د یاد په مراسمو کې ګډون وروسته نن سهار کابل ته راستون شو. د سالنګ لوی لار د بارونکو موټرو پر مخ نن سهار وتړل شو. د سالنګ د لوی لارې د ساتنې او څارنې د ریاست یو مسؤل سمیع الله نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوی لار د ډېرې واورې ورېدو له امله تړل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال او ویکتوریا نولان نن د اوکراین په مرکز کیف ښار کې د آزادۍ میدان کې د مظاهره کوونکو په څنګ کې راښکاره شوه. له دې مخکې شاوخوا 200 مظاهره کوونکو د ښاروالۍ ودانۍ اشغال کړې وه او پولیسو د مظاهره کوونکو له لرې کولو څخه لاس واخیست. د جنوبی افریقا د پخوانی جمهور رئیس نیلسن مانډیلا تابوت نن سهار د پریټوریا ښار له لارو کوڅو څخه تیر او د حکومتي ودانۍ په مخ کې په خاصو مراسمو سره کېښودل شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن له ایراني چارواکو سره په تهران کې خبرې کوي. او د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات وکیلانو په ګډه صلاح شو چې له مالیو جګولو پرته به د هیواد د بودیجې کسر په تدریجي او ملایم ډول راکموي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې احمد چاکر په مزار شریف کې د یو ای سی سی ساختماني شرکت رئیس دی. دی وایي چې شاوخوا یو کال د مخه یې د ای سی سی نارت په نامه له یو امریکایي شرکت سره د فاریاب د مرکز میمنۍ د سړک د جوړولو د $900,000 قرارداد لاسلیک کړ او کله چې نه هاویا په سلوک پروژه بشپړه کړه او د میمنۍ د 8.2 کیلومتره سړک د جوړولو کار بشپړ شو نو د امریکایي شرکت چارواکو یې د پیسو له ورکولو چې شاوخوا $650,000 کیږي ډاډه وکړه.
د مونږ مشکل دا دی چې آر سی سنات نه کوړي چې د مونږ اسنادونه بررسی وکړي د اسناد په اساس مونږ ته پیسې پرداختو کی او دوی وویل چې تاسو دغه پروژه تر دغه فیصدی پورې بیل کوم عیب نه ات نو فال بای د کانټراکټر تاسو ته تکمیل وکړل. اول کرات مونږ ته وویل چې 12.15 یا فیصد تاسو ته پرداخت کوو. مونږ چې دوی فیصدی د ترمنیشن هم چک کړل دا ټول غلط وو. د اسناد په اساس شوی نه وو حتی دوی دغه اصل جم صحیح پیدا کړی نه وو. دوی مونږ سره کومک وکړل د دوی مرکزی دفتر چې په کمپ فنکس کې دی او د دوی رئیس دی د مارک په نامه یو کس دی چې د آر سی سی سنترال کانټراکټینګ افسر دی. دوی وویل چې مونږ ستاسو مشکل حلوو. هغه اشتباهات چې د دوی دفتر آر سی سی نارت هم ورته وویل دوی وویل چې صحیح ده تاسو دغه سټلمنت پروپوزل او رسپتونه مونږ ته تسلیم کړئ مونږ تاسو ته پی کوو. پس له درې میاشتې بیا دوی وویل چې مونږ تصمیم نشو ولای. تاسو سینیئر کانټراکټینګ افسر افغانستان سره وغږیږئ چې هغه په کابل کمپاین کې موقعیت لري. موږ غواړو چې د امریکا د حکومت نه خوانه به وي چې موږ اسنادونه چک وکړي او د هغوی اسنادونه چک وکړي.
احمد چاکر دا کوي چې یاد امریکایي شرکت د خپلو تیروتنو د پټولو لپاره د قرارداد په متن کې بدلون راوستی او د امریکای حکومت ته هم په دې برخه کې ناسم راپور وړاندې کړی دی ځکه خو د سیګار ادارې له دوی څخه وضاحت غوښتی دی. د احمد چاکر په وینا له دې امله چې له امریکایي ادارو سره تماس نشي نیولی اندېښمن دی. خو خپله دغه ستونزه یې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د افغان امریکا د شفافیت او نظارت څانګې ته وړاندې کړې ده. موږ د احمد چاکر په حضور کې د دغه ادارې له څارنوال روح الله امان سره مرکه کړې ده. دلته یو کس د انجینر شاکر په نامه دا د یوې انجیو یا یوه ساختماني شرکت رئیس دی د ایو سی سی په نامه. څلور میاشتې مخکې دوی تاسو ته مراجعه کړې وه. دوی قراردادی دی د یو امریکایي شرکت. دلته ما سره ناست دی که تاسو اجازه دوی به د خپل مشکل تاسو ته ووایي.
مونږ یو پروژه هم درلوده چې آر سی سی نارت سره په مزار شریف کې قرارداد کړی و.
انجینر صاحب شکر
فضل خدای. کامران صاحب تاسو خیر هستی؟ خیر خیر
مهربانی
شکر خیر و سمانه نه. کامران صاحب تاسو خپل تصمیم مونه ول او مونږ ته یو مکتوب ورکړل چې دوی مونږ ته فریب ورکړی. آخري تصمیم هم دغه استاسو و.
د تاسو دوسیه هم تحقیق ته واستوله کنه؟
بله تحقیق تعقیب وکړل. بالاخره دوی جلب ملګل اتم اوزی ته اتم اوزی دوی مونږ سره وکیناول. دوی سره مونږ خبره وکړل. بالاخره دوی موافق شو چې دوی مونږ پیسې ورکوي. دوی وویل چې خپل مصارف هم تاسو راوړئ، مونږ تاسو ته ورکوو. د دوی آخري تصمیم دا و چې مونږ ته شپږ فیصد ورکړي. پس هغه نه چې ستاسو دفتر ته نه مونږ ووتو، دوی بل ایمیل مونږ ته وکړه چې مونږ تاسو ته 15% نور ورکوو. بل دغه نه چې مونږ دوی ته اسناد ورکو، دوی وایي 15% نور ورکوو. دا بل فریب دی چې مونږ ته ورکوي. هغه شپږ فیصد د مونږ په اکاونټ ته پرداخت وکړل، 15% نور وویل چې مونږ تاسو ته پرداخت کوو. او دوی وویل چې تاسو خپل مصارف مونږ ته راوړئ، مونږ ته تاسو ته پرداخت کوو. بیا مونږ خپل اسنادونه دوی ته تسلیم وکړل. پس له دې میاشته بیا مونږ ته وایي چې مونږ نشو کولی چې تصمیم ونیسو تاسو سینیئر کانټراکټینګ افیشل افغانستان ته لاړ شئ. دا موضوع مکمل مجهول پاتې دی، نه پوهېږي چې څنګه وکړو.
او کامران صاحب، اوس تاسو یې نظر دغه انجینر صاحب څه وکړي؟ هدایت هم څه ده دوی ته؟ دوی ته څه لارښوونه کوي؟ فکر کوم چې دا مشکل اکثره قراردادیانو هغه افغانان لري چې د امریکایي شرکتونو یا بهرنیو شرکتونو سره قراردادونه کړي.
نو بالکل، زمونږ په دې منظور چې دغه مشکلات چې افغانان د خارجیانو سره لري، لوی سرمالی کې یو کمیسون ده د افغان امریکا شفافیت کمیسون په نامه، دا د سیګار د ادارې سره یا د مفتش خاص د افغانستان د بازسازۍ لپاره چې دغه سره مشترک کارونه کوي، او په دغه مورد کې هغه خارجیان چې داسې مشکلات لري دغه دوی په جریان کې پرېږدو مونږ چې دغه موضوع دوی سره وڅېړي او دا مخکې بوزي. او د انجینر صاحب شاکر موضوع همداسې وایي چې مونږ هغه د دوی پروژه چې په مزار کې و، د مزار د بخش هغه سیګار دفتر سره مونږ تماس ونیوو، او دوی سره د انجینر صاحب شاکر معرفي کړو، او هغه اسناد ورته یې راکړل. دوی سره جلسات هم نیولي وو، هغه خپل دلایل هم ورته ویلي وو، اسناد هم ورته یې راکړي وو. او وروسته د دې نه بیا موضوع بیرته راغله مونږ ته. وروسته د هغه بعضې بررسۍ نه مونږ څارنوالان هم لاړل، هلته یو مظهر هم لیکلی وو په دې ارتباط باندې. نو بیا راغله مونږ ته، مونږ چې ولیدل دغه خلک باید تحقیقات ورځنې شوي وای، ځکه چې دوی کارونه ټول تکمیل کړي وو او هغه اسناد هم ورسره په لاس کې لرل. نو مونږ ویللی چې دا باید مونږ ریاست ته د تحقیقاتو جرایم په نامه چې د فریبکارۍ په جرم باندې مونږ وای دوی نه باید تحقیق وشي او تحقیق عدلي شي د خلک، ځکه چې دوی سره دوکه شوې ده، د مونږ افغانان سره د دوی رقم خوړل شوی.
او تاسو دا مسله تاییدوئ چې دوی ته فریب ورکړ شوی په دې موضوع؟
مونږ په دې باندې قرار ولیکه، په دې باندې قرار ولیکه، په قرار کې د کمیسیون تصمیم ونیو. زه یو د کمیسیون د غړیو نام یم، د دغه کمیسیون کې شپږ نفر یو مونږ زمسارمغلان، او دغه کمیسیون د همدغسې قضایو دپاره جوړ شوی دی چې بیا مونږ هغه قرار کې خپل تصمیم ونیو، او هغه کوم دوی باندې دا یعنی الزام و چې دوی مطابق د 399 ماده د قانون د جزا دوی باید تعقیب عدلي شي او تحقیق ورنه وشي. او د دوی دوسیه هم وسوله تحقیق ته، چې تحقیق په دې مورد کې چې څه اجرات کړي دي یا نه دي کړي، څومره تحقیقات شوي دي، هغه دمونږ د تحقیق ریاست ته ارتباط نیسي.
اوس موضوع تغییر کړی، مخکې دوی 8% موافق و چې مونږ ته پرداخت وکړي، پوه شوې؟ اوس موضوع تغییر کړی، 8% مونږ ته پرداخت وکړل، اوس آماده ده چې 15% نورم پرداخت وکړي، مګر درې میاشتې شو بیا هم دوی مونږ ته پرداخت نه ده کړی. په دې معنا چې هغه وخت 8% موافق و، اوس 13% بیل هغه نه چې مونږ اسناد دوی ته تسلیم وکړو، پس هماغه 8% نه دوی آماده چې 13% مونږ ته پرداخت وکړي. اوس دغه فریب نورم غرد شوی دی، په دې معنا چې دوی نه غواړي چې مونږ اسنادونه بررسي وکړي.
تاسو موضوع چې تحقیق ریاست ته مونږ واستوله، دلته تحقیق ته تاسو بیا مراجعه کړئ، دم تحقیق کړئ د خپل موضوع.
سیده دا ښه خبره دی چې بیا تحقیق ته مراجعه وکړو، دغه اسنادونه مونږ په لاس کې چاوي.
یعنی انجینر صاحب تاسو تر اوسه مراجعه نه ده کړې تحقیق ته؟
دا وکړه تر هغه وخت
چې ګوره، دا یو موضوع ده،
بیا د تحقیق مونږ هغه ته ولګل آر سی سی سنټرال ته.
موضوع ده انجینر صاحب چې ته باید مراجعه وکړي، دغه موضوع پسې وګرځي په خپل موضوع پسې او تعقیب کې، او
دغه جال بولېږل هغه ته اوزي اش ته اوزي اش بیا مونږ آر سی سی سنټرال چې
نه پرېږده یې په یو جال باندې چې مونږ جال درکوو، یا د مونږ یو بل ریاست تاسو ته جال درکوي، په هغه باندې اکتفا مه کوئ، هغه بیا تعقیب کوي، تعقیبي جال بواخلئ تر څو پورې چې د خلک حاضر شوي نه دي، رسما نه څارنوالانو ته کتبي تعهد نه ده کړی. او
مونږ دغه بل فریب چې پیدا کړی چې اوس 13% مونږ د
بالکل هغه هم کولای شي چې په دلایلو کې نورم دوی باندې یعنی قوي شي دلایلو کې. نو دا ښه ده چې تاسو دغه خپله موضوع تعقیب کوئ، په یوه جال باندې اکتفا مه کوئ، بل جال بیسئ تر څو چې دغه خلک حاضر شوي نه دي دا موضوع تعقیبوئ. یعنی دغه موضوع اوس چې رسمي شوې ده، رسمي ارګانونه د لوی څارنوالي اداره په دې باندې کار کوي، نو پرېږده چې دغه موضوع د رسمیاتو د طریقه حل شي، او دوی چې مغه خپلو کې یو جال بیسي، یو فشار په هغه باندې وارد شي، هغوی لږ غاړه کېږي.
کامران صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ داسې ورته پیښې پخوا هم وې کنه؟ که تاسو په یاد یاست، څو شرکتونه و شخصي شرکتونه چې مظاهره یې وکړه لوی څارنوالۍ مخې ته، سره مشکل درلودو. تاسو فکر کوئ چې داسې انفرادي شرکتونو زور په دغه بهرنیانو رسېږي چې دوی سره ستر
قراردادونه؟
د دولت وظیفه څه ده؟ دولت څه کولی شي دوی سره؟ ځکه دوی خو هغه مرکز ته څوک نږدې هم نه پرېږدي، بیا څه پاتې چې دوی به جلب وړي؟
د دوی وظیفه دا نه ده چې دوی ورشي هغلته، یعنی د قراردادیانو وظیفه دا نه ده چې دوی اوس انجینر صاحب شاکر د ورسې واسطه هم شي دا جلب کړي. جلب د پولیس وظیفه ده. زه پولیس ته جلب لیږم یا د مونږ بخش پولیس ته جلب لیږي. پولیس مکلف ده مطابق د 12مه ماده د قانون د اجرا جزایی باندې چې دغه مزنون ما ته جلب کړي او ما ته دفتر ته راولي. نو دوی چې کله جلب وړی ده، هغه ورته یوه وعده ورته کړې ده چې دغه به داسې کوو، دا به تاسو ته به یو څه پرداخت وکړو د دغه کارونه چې تاسو کړي دي. دوی په مغه باندې اکتفا کړی دی، اوته متاثر شوي دي. نور دی د دوی په وعدو باندې نه ولېږي. دغه د رسمي طریقه چې موضوع رسمي شوی د همدې طریقه د مخکې ولاړ شي، جلبونه د په تعقیب یو د بل پسې پولیس ته یوسي، تر څو چې پولیس دغه خلک پیدا کړي، رایې ولي تحقیق ته رسمن د دوی نه تحقیقات وشي او رسمن د دوی حقوق دولت ورځنې واخلي. دولت دې حاضر ده او تر اوسه پورې هم ډېر ښه مخکې تللي یو.
دغه نظارت پر تحقیق چې دغه لوی څارنوالۍ د دالامان کې دي ولېږل، هغوی سره ما ودلېدل، هغوی وویل چې پاسه دغه نه مونږ څه شي نشي کولای.
انجینر صاحب تاغه پورې جلبونه خو در کړی دی چې جلب در کړی دوه خلکو ویلي چې زه تر دغه ځای پورې تاسو ته حاضر یم. نه ورته ته ما ته حاضر یې که یوه روپۍ راکوې که لس روپۍ راکوې، څه مې چې حق دی حقوق دی. ما په دولت کښې رسما عریضه کړې له څارنوالۍ په دې باندې کار کوي. ته ولاړ شه په دغه څارنوالۍ کښې دغه تعهد دې وکړه، ما سره تعهد مه کوه، ولاړ شه مالته دې تعهد وکړه.
او تاسو څه ژمنه کوئ کامران صاحب؟ تاسو پخوا هم ښکاري چې ډېره ښه همکاري هم دوی سره کړې، نو تاسو دوی سره څه ژمنه کوئ؟
ولی خو هغه اداره ده په چې اکثره ما ویلې چې په همدغه خاطر لوی څارنوال صاحب په ابتکار یو خاص کمیسیون جوړ شو د همداسې قضایاو دپاره چې خلک واقعا ډېر په مشکلاتو کښې وو، او دغسې قضایاو څېړو او تا آخره حده پورې مونږ په دې باندې کار کوو او د خپلو اتباو د حقوقو نه دفاع کوو. دا مخکې وړو دا موضوع. دغه انجینر صاحب شاکر دی دغه خپله موضوع پسې وګرځي، ریاست تحقیق جرایم ته د مراجعه وکړي، یو دوه جلبه درې جلبه چې نه شو بالاخره څارنوال قرار د گرفتاری ورکوي. څارنوال په ترکیب کښې هیات تعینېږي، ورځي که کور وي که دفتر وي هر ځای چې وي لېږي، هغلته دغه خلک نیول کېږي او د دوی نه تحقیق کېږي چېرته چې پې ثابته شوه ټول
حقوقمشکل دا جوړه کړی. دوی خبر شوي چې مونږ په لوی څارنوالۍ کښې مراجعه کړو، همدغه ټیم چې مونږ سره قرارداد کړی، دوی څه کوي؟ د مونږ قرارداد تغییر ورکوي د دې خاطر نه چې خپل اشتباهات پټ کړي. اسناد د مونږ لاسته راغلل چې دوی سیګار ته
او هغه چې څه تغییرات پکښې راولي هغه مهمه نه ده، او دوی به ځان دپاره نور هم مشکل زیات کړي. تاسو سره اصلي اسناد په لاس کښې شته دي، مطابق د اسنادو به څارنوالۍ د تاسو ته مخکې ځي. دې اړه څه مشکل نه شته ده انشاءالله. او د مونږ هغه د تاسو نه ده د خواهش چې دغه موضوع پسې چې رسمیاتو تماشوله بیا په خصوصي کښېناسته کښې یو بل سره قناعت یا داسې خبرې جوړې مه کړئ. پرېږدئ چې د رسمیاتو کښې د تاسو هغه ټول حقوق چې دي واخیستل شي او ډېره داسې قوي اجراات وشي په دې ارتباط، داسې چې تاسو که یو جلب یوسه هغې باندې یو فشار را شي، بیا تاسو سره وعده کېږدي، بیا تاسو ورپسې ونه ګرځئ، دغه موضوع بیا داسې ضعیفېږي. نو تر هغه پورې څارنوالۍ خپل اقدامات کوي چې دوی ونیسي او تعقیب یې عدلي شي.
مننه مننه. مونږ فقط دا غواړو چې پس هغه نه چې دا موافقه هم کړی چې دغه پیسې ورکوو د دوی ځواب ورکړي، او بل چې دا قرارداد دوی ته
هغه موافقه یې تاسو سره داسې کتبي کړې که داسې ژبه درته ویلي
کتبي افیشلي مونږ ایمیل لرو رسمي ایمیل
خلاص ایمیل هم ورته یو سه ورور ورته دا خلک مونږ ته نور هم دوکه راکوي. ریاست تحقیق ته مراجعه وکړه، جلب حساب صاحب چې که جلب باندې نه شو قرار د گرفتاری څارنوالۍ کښې ده خلک به هیات تعین شي، هر چېرته چې اوسېږي هغه به گرفتار کړي او تعقیب عدلي به شي. هېڅوک د قانون نه موافق نه دي که خارجه وي که داخله وي، د افغانستان قانون باندې تطبیق کړي.
او کامران صاحب ډېره مهرباني، ډېر تشکر، ژوندی اوسې، کور ودان، ورځم په خیر. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمېره ده 08-2200-822.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی زموږ میلمه دی. له ښاغلي ستانکزی سره به په دې پروګرام کې د سولې پر روان بهیر کې د وروستیو پرمختګونو او نورو اړوند مسایلو خبرې وکړو. ډیره مننه ستانکزی صاحب چې زموږ د بحث میلمانه شوئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. له تاسو نه هم ډیره زیاته مننه او د تاسو له رادیو اوریدونکو نه مننه چې ماته وخت
راکړئ. خوشحال اوسئ ستانکزی صاحب. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په روسي سفر کې ولسمشر حامد کرزی وویل چې دا ځل افغانستان او پاکستان هوډ لري چې د سولې د ټینګښت په عملي لارو چارو کار وکړي. ستاسو په نظر د عملي لارو چارې څه دي؟
یقینا جلال پاک جمهور رئیس په دې مسله باندې څنګه ویلي دي چې افغانستان او پاکستان هغه اوضاع سره په دې منطقه کې سره شکل نیولی ده. دې ته ضرورت شته چې دواړه هیوادونه یو بل سره له نږدې همکاري وکړي. دواړه هیوادونه له بې امنۍ نه متاثره شوي دي. دوړو هیوادو کې چودنې کېږي او د دوړو هیوادو خلک د دې ناامنیو نه متاثره شوي دي. او له دې نه بر علاوه څومره چې ناامني دوام کوي په اقتصادي حالت د دوړو هیوادو باندې هم تاثیر کوي او په آینده سرمایه گذاري باندې هم تاثیر کوي. نو دا هغه عمده مسایل دي چې د دوړو هیوادو ته د دې ضرورت پېښې چې یو بل سره باید له نږدې همکاري وکړي. او دا همکاري یوازې باید په خبرو باندې پاتې نه شي بلکې عملي ګامونه پکې واخیستل شي. نو په دې برخه کې هم په دې وروستني سفر کې هم د سولې په پروسو د پروسه کې چې څنګه یو بل سره همکاري وکړي څنګه وکولای شي چې هغه کسان چې اوس په جنگ کې سره ښکېل دي هغه د مذاکرې د میز شاته تشویق شي.
د عملي ګامونو نه هدف دا دی چې هغه کوم کسان چې اوس په جګړه کې دي هغوی راولي عملا سولې پروسې سره
ځای. دا مسله تاسو خو پوهیږئ کنه چې د سولې پروسه یو پیچلې پروسه ده. هر طرف خپلې غوښتنې لري او کله چې دا غوښتنې د تاوتریخوالي نه پرته د خبرو په میز باندې راتر هسي نو په غوږ کې یو لار د حل پیدا کیږي. نو اوس په جګړه کې خو ټول ولیدل لاس کله جګړه ادامه پیدا کړل په دې لاس کله کې داسې ونسول چې په دې کې داسې پرمختګ وکړي چې په اختیار سره هغه د افغانستان د خلکو په ګټه وي او د مسؤلیت تامین شي. نو د موږ یو مکلفیت ده، یو مسؤلیت ده. هر څوک کوي کدا طالبان دي کدا د حزب اسلامي خلک دي او یا هم دا په د افغانستان حکومت او کدا نړیوال ټولنه ده. یو خبره باندې ټول اوس سره قناعت لري چې په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره د دې په څنګ کې چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه باید پیاوړي شي، د افغانستان نظام پیاوړی شي، د دې په څنګ کې یو رغنده خبرو اترو ته ضرورت شته. د رغنده خبرو اترو لپاره باید هر خوا خپل مسؤلیت او مکلفیت ادا کړي.
پاکستانی ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون راپور ورکړي چې د صدر اعظم نواز شریف په سفر کې کابل ته د ولسمشر حامد کرزی او پاکستانی چارواکو ترمنځ دا موافقه هم شوه چې په سعودي عربستان یا ترکیه کې طالبانو ته دفتر پرانستل شي.
زه فکر کوم چې په دې برخه کې باید زه لږ وضاحت ورکړم. دا په اوله مرحله کې چون دا یو مشکل و، طالبانو همیشه دا خبره کوله چې موږ یو آدرس نه لرو، چیرته لاړ شو، موږ د تعزیراتو لاندې یو، موږ سفر نسو کولای او د دې ضمانتونه وجود نه لري که موږ یو چیرته لاړ شو سفر وکړو په خبرو کې هغه وکړو چون د تعزیراتو د رژیم لاندې یو. نو په هغه صورت سره موږ د دې مسؤلیت احساس نسو کولای. د همغه لپاره وسې موضوع د دفتر یو موضوع د یو آدرس مطرح سوله. دفتر اگر چې متاسفانه د زینو سمبولیکو خبرو لپاره هغه خبره لږ په تعویق ول ویدره، خو همدا اوس مهال د دوی نمایندگان په خطر کې یو آدرس شته. هلته دوی هلته وجود لري.
هغه دفتر خو تړل
تړلو خبره دا نه و. خبره په دې کې و چې بیرغ او د هغه د لوحې خبره و او په دې برخه کې توافق تر سره و چې موږ خو نه غواړو چې په افغانستان کې دوه بیل حکومتونه وي. موږ نه غواړو چې د افغانستان اجدي تمامیت سوال لاندې وي. موږ دا غواړو چې افغانان یو چیرته په مسونه توګه یو بل سره کینی، یو بل سره خبرې وکړي او د خپل هیواد د مشکل د حل لپاره لار را پیدا کړي. موږ خدای نه غواړو چې افغانستان د خدای دینه کې سره ټوټي ټوټي شي.
بله، په ترکیه او سعودي عربستان کې د
ترکیه او د سعودي عربستان اصلا د افغانستان د ولسمشر هدف او موقف داده او دا یاد کړی ده چې د سولې خبرې هر چیرته چې کیږي شرط دا نه ده چې دا به حتما په یو ځای کې کیږي. دا کېدای لس ترکیه کې اوسې دا کېدای لس خپل وخت سعودي عربستان کې اوسې دا کېدای لس هر بل شرط اوسې.
دا چې هم ویل کېږي چې ولسمشر له صدر اعظم نه غوښتي له نواز شریف نه چې په پاکستان کې طالبانو ته دفتر خلاص دي، د لپاره چې اکثره طالبان په پاکستان کې دي. تاسو جریان کې
یعنی ما بیا هم ځنده خبره تکراروم چې د سولې خبرې په هر کونج د دنیا کې کیږي او دا مستقیما د افغانانو په ما باندې کیږي او د سولې د راتګ لپاره کیږي په دې کې مشکل وجود نه لري.
موږ همیشه هم دفتر پرانستل شي بیا
یعنی خبره ما درته ویلې سي خبره په دفتر کې نه ده. خبره یو څوک یوجي کې د مذاکرات لپاره زمينه سازي کوي د قربتوب کوي هر څوک چې قربتوب کوي او دوه خوې په موافقه یې د قربتوب صحیح ده په دې کې مشکل وجود نه لري. اصلي خبره دا ده چې افغانان باید یو بل سره د تعهد ورسیږي چې یو چیرته سره کېنی او خپل خبري وکړي او د دې منطق او د خبرو لاره هر خوا بخپل سوالونه او خپل موقف لري. د دې موقف ته حل لپاره هغه وخت کې چې حکومت هم خپل موقف لري، طالب هم خپل موقف لري، خدا دوه خواوې باید سره کېنی او راولې سي وسط لار پیدا کړي.
یعنی ځای مهم نه ده، دفتر مهم نه ده،
دفتر مهم نه ده،
تصمیم نه ده.
نه مقصد تصمیم نه ده، ځای او دفتر. د دفتر خبره کوي په دې باره کې خو چون په خو مشکل وجود درلود وسره مشکل نشته. خبره په دې کې ده چې دی ځغند مستقیم خبرو لپاره تعهد باید وجود ولري سي. فرق نه کوي چې دا چیرته کېږي، د موږ خواته خدا تعهد وجود لري، اما دا داده سي نه ده چې دا مکلفه تنها دی افغانستان په حکومت یا د سولې په شورا پورې اړه لري. دا تعهد په ټولو افغانانو اړه لري او دا د افغانستان د خلکو غږ دسه په ټولو خلکو یې غږ کړی. د په جرګه کې یو ربیا دا غږ وکړ سه د جنگ نه چشي نه جوړیږي، افغانان پکې وزل کیږي، د مسلمانانو وینې پکې تویږي، خو راځي سه یو چیرته سره مستقیما سره کینو او خبره سره وکړو. دا خبره په پټه کې تر قیامت نه سي. دا
جناب سنګزه صاحب کې چیرې طالبانو لپاره بیا دفتر پرانستل کیږي، دا دفتر به د قطر له دفتر سره څومره توپیر ولري؟
ما مخکې درته ویل سه هدف دا نه ده چې دفترونه پرانیزو، هدف دا ده چې
خبره
لپاره جای وي. جای وی داس شرط نه ده چې البته بیا لوی دفتر وی بیا البته په حساب په دې باندې ناندري و هو. د موږ اصلي هدف دا ده چې هر چیرته د دنیا په هر ګور کې چې دواړه خواوې افغانان په توافق وکړي دا د دې لپاره یو هدف ده چې هلته زمينه سازي وسی او خبري وسی.
اما که بیا هم طالبان غوښتنه وکړي چې دوی هغه کوم ځای کې چې دوی خبري کوي هلته په غو دفتر دوی خپل لوحه او بیرغ ترې وي، تاسو بیا هم سره مخالفت وکړي؟
وځي خبره ده چې په افغانستان کې افغانستان رسمي نمایندګي په ټول دنیا کې لري، ډیپلوماټیک روابط له ټول دنیا سره لري. طالبان د یو سیاسي جریان په توګه د یو اړخ په توګه چې مخالفت لري، مخالف نظریات لري، غواړي چې مذاکره وکړي، ولې نه؟ موږ نه وایي چې په حساب راسه سلاکی د تسلیم سي داوود موږ وایي چې راځي چې خبري وکړي او د خبرو په نتیجه کې د سې او حالت سره توافق وکړو چې ټول افغانان په سیاسي نظام کې یو بل سره یو ځای کار وکړي او د وطن له دې بحران وساتي او د دې قرباني نسي چې مختلف خارجي لاسونه هر خوا سره تشویق کړي او بل اخر جنگ ته ادامه پیدا کړي. دا خو صرف بهانه دي.
کریس ویل چې پاکستان او افغانستان به دازل په دې هم خبري کوي چې امریکا سره لري د سولې په پروسه کې. ولسمشر حامد کرزي ویل چې امریکا او پاکستان د سولې کلی د پاپن که ساس په نظر امریکا سره رول وبولای چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې
امریکا د دنیا د اوستر طاقت په توګه له افغانستان سره نږدې اړیکې لري، د افغانستان سره کومکونه کړی دي په دې کې جای د شک نشته. او په عین زمان کې د دوی قوتونه دلته وجود لري، نه تنها دلته وجود لري بلکې په منطقه کې هم هډی لري، هم حضور لري او هم تاثیر لري. د دوی حضور، د دوی تاثیر او د دوی د نفوذ نه په استفادې سره سي د جنگ، د دوی د حضور دا یو بهانه ده د دې د ادامې لپاره. نو د جمهور رئیس خبره په دې کې دا وسه اوس د لکه مخکې ستاسو ویل چې د مخالفونو عمده مشران ټول په غوښه کړي
پاکستان
کې دي. او لبلې خو نه تاسو دا خبره هم وکړه چې په حساب د امریکا متحده ایالات نقش پکې لري. یقینا یو څوک چې دیو چا کوربه وي هغه خپل تاثیر او نفوذ پی لري او دغه تاثیر او نفوذ نه استفاده کولای شي.
ولسمشر وایي چې امریکا باید تر انتخاباتو پورې تر راتلونکو څو میاشتو پورې په افغانستان کې سوله او امنیت تثبیت کړي، روس له غنه به د صنعت هم ورسره امضا کوي. فکر کوي چې امریکا به وکولای شي په دې شپه کې سوله راولي؟
دسه د جناب جمهور رئیس خو بیا ورسره د خپل خبرې د تاسو سره په مصاحبه کې په ډیرو واضح الفاظو باندې تصریح کړله. یو د خبره دا ده چې باید په دې باندې تعهد وجود ولري، چې یعنی عملا تعهد وجود ولري چې ځینې قدمونه واخیستل شي چې د دې اطمینان حاصل شي چې بلې په افغانستان کې باید سولې لپاره د امنیت ټینګولو لپاره ګډه همکاري کیږي او دا سند امضا کیږي. د دې سند په امضا کېدلو سره دا هڅه به نوره هم ګړندۍ شي او بل اخر د اطمینان به د افغانستان خلک راغلي کې دا ډیره مشکله ده چې تو وایې چې مثلا د دې سند لمتو امضا کېدو نه مخکې باید سولې او امنیت راشي او بیا د سند امضا شي. نو د سند امضا کېدلو هدف
بعد اجمنی
ورشي
پنج منی وسی دی سند امضا کدل و هدفم داده سی په افغانستان کې له بیرونی مداخله نه مخنیوي وسی افغانستان یو نوې مرحله ته داخل سی هغه مرحله داده سی د افغانستان مناسبات له دنیا سره له نظامی قوتو سره په څیر دلته په افغانستان کې یو په منطقه کې موجوده باید په دې اساس وسی افغانستان یو مستقل هیواد دی یو مستقل هیواد په توګه له یو بل هیواد سره دی او تفاهم او یا قرارداد سره داخليږي او دا قرارداد باید دې کومک وکړي چې نه د سیمه خلک له غنه متاثر سي او نه افغانستان متاثر سي نه هغه متاثر سي یعنی د ټولو ګټې په یو چوکاټ کې راسي
سنکتای سب مخکې تاسو ویل چې د سولې شورا متحده د سولې ته امریکا او پاکستان هم ممکن متحد سي اجمنو کې ولس خوشحال احمد کرزي سره مشکله مسأله د طالبانو د چتر اوسه طالبان نه دي حاضر شوی چې د دویم ځل لپاره دوی دفتر پرانیزي خبرې پیل کړي جیمز ډابنز د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا چې کابل ته راغلی وو د ای پی ال اسوسییټډ پریس سره په مرکه کې ویلي چې طالبان تر اوسه حاضر نه دي چې د سولې خبرې پیل کړي سره د پاکستان او افغانستان وایي چې باید په ملي لارو چارو د سولې خبرې وشي تاسو روسي تماسونه له طالبانو سره نیولي د هغوی نفس مو په حساب کتل یا د هغوی نظر مخیسته چې هغه حاضر دي چې بیا د سولې پروسې ته راسي او خبرې پیل کړي
یو خبر راسته وکم چې په افغانستان کې به داسې څوک پیدا نه کړي چې هغه دی وایي چې زه د سولې مخالف یم یا سولې نه راضي یا د خبرو مخالف دیم اما خبره پدې کې داسې متاسفانه د سیاسي سمبولیک موقفونه ترغه وخت پورې سي او چیرته یو سي پیشرفت نه سوي دا همیشه وجود لري د دې ټول دنیا کې د سولې د پروسو یو خصوصیت هم هم ده شرایط هم هم ده چې په عامه توګه هر سړی په خپل موقف ټینګ ولري خو د تړلو دروازو شاته خلک په دې بحث کوي چې څنګه دغه بنبست سره مات کړي
طالبان هم د پټ دروازو تر شا د سولې مینوال دي یا د سولې خبرې کوي
کنه وي هم به خدای ته هم خلکو ته ډېر سخت ملامت سي
بل استاس تماسونه څنګه دی ورسره په تماس کې مستقیم یا غیر مستقیم
خو له دې تفصیل نه باید تیر شو
رسانګزای صاحب پاکستان مولا برادر د دې لپاره خوشی کې چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي استاسو د سولې د اعلی شورا یو پلاوی دوه نه مخکې پاکستان ته تللی وو څنګه له هغه سره ملاقات وشو
سبا یو خدمت د تاسو ته ارزو کوم چې ولې د افغانستان حکومت د سولې شورا د پاکستان کې سیاغه سیاسي بندیان حل ته وو د غوډې خوشی کېدل لپاره حل ځلې وکړلې یقینا اول موضوع دا ده چې هر افغان چې په یو بل هیواد کې په بند کې وي هغه د افغانستان د حکومت مسولیت ته سيتي غوښتي وو زی او دی غول پر زمینه برابر کیسی ترسو هغه خلاصي دا خو یو مکلفیت همیشه به دا هم یو بهانه واسه که د طالبانو مشران په سولې په پروسه کې سره شریکیږي یا د خبرو لپاره لیوالتیا خول کیږي نو هغه یا بندیان کیږي یا هغه ته خطر متوجه کیږي یا یو تکلیف ورته پیښیږي نو د دې لپاره ستا به هم برطرف سي دا اقدام د سولې د شورا لخوا نه وسو نو یو سړی په تنهایی سره نسی کولای چې ټول مشکل د افغانستان حل کړي
هدف هم
یو 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 شخصیت ده او په طالبانو کې مهم سړی وو اما موږ په دې خپل خبرو کې له یو چا نسلات روزه په حساب په بند کې وو او دا اگر خلاص یقینا نره وخت به ضرورت لري هغه د دې ته
ماده چې سنګزای صاحب چې دا کوم دفتر چې اوس افغانستان او پاکستان خبرې پکې چې بعد طالبان لپاره د خبرو ادرس معلوم کی دا دفتر هغو کسانو ته خلاصيږي هغه طالبان ته چې اوس له بند خلاص شوی چې هغه کوم لا برادر هم شامل دي
یقینا داسې خبره داسې د افغانستان مشکل تنخوا هغه څوک چې له بند خلاص وي هغه نسې حل کولای سي تر څو طالبان اگر د خپل رهبری او د خپل ساختار په چوکاټ کې یو توافق ته سره ونه رسیږي دا همیشه بهانه د جنگ د ادامې لپاره به وي متاسفانه د دې چې اوس نوی نوی نمونه هم کله راخستل کېږي چې نه پوهېږم محاز فدایي ده نه پوهېږم د فلانای ده بسمتانای ده یعنی خبره دا ده چې په منطقه کې د سولې خبرې لا تر اوسه هم ډېرې مغلقې او پیچلې دي د موږ هم د هدف دا ده چې ټول سیاسي مشران چې په هر خوا کې دي د خبرې ته متوجه شي چې افغانستان یو ربیا د سې نسې سي خدای دې نه کوي یو لیو بحران خلاصي ګوبل بحران تر لار سو
په دې شپه ورځ کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند سره د سولې خبري او ستر سوري لاندې راوستل د انتخابات مسایل هم څه فکر کوي کدا سند امضا کیږي طالبان له دې سند سره مخالفت کوي کدا دې سند امضا کېدل څومره کولی شي د سولې دغه پرمختګونه له خندونو سره مخ کی
اول خدای رسې دا سند تنها د افغانستان حکومت په تنهایی خپل دیته نه دغه سوي سي د امضا کی په دې باندې دوه جرګې د رسولي نو خبره دا ده چې آیا موږ د یوې ډلې فکر ته غوږونی سو او یا د ټول هیواد خبره ته نو تاسو خو همیشه په تماس کې یی کنه تاسو خپل هم یو نظر لرئ هر هغه شی چې د افغانستان په ملي ګټه وي ولې پکې خند رو او د طالبانو لپاره خو د افغانستان جمهور رئیس وار وار ویلی یو کال مخکی ویلی یو نیم کال مخکی ورته ویلی چې کتاب غواړی چې موږ
مثلا په دې سند کې داسې یو شرایط راولو سی یو ځای په ګډه سره له دنیا سره یو تفاهم ته ورسیږو خو راځي کېنه د خبرو میز ته کېنه سره کېنو نو اوس د بیا داسې نه کوي سی یو سړی د لخوا کوته ونیسه سی دا مکه واغه مکه څه تعهد وجود لري سی دا امضا نه سی دوی رښتیا په دې خبره وکړي یعنی خبره دا ده چې موږ هغه اصلی تعهدات و تا سیاسی اراده تدیدی ضرورت لرو سید افغانستان د خلکو په مقابل کې باید جواب ورکړي
سرنګزه سره د خبرونو د پاشي بوت رسیدلی یو اکثر چیرون کې وای چې د سول د علي شورا کارونه په دې تیر د درې کلونو کې کامیاب نه وو څه علت دی تر اوسه پورې چې تاسو د لوی له سره ورن نه لری
د افغانستان د سولې پروسه نور هم ډیر مغلقیت لري ډیر مغلقیت په دې کې د اول موږ د 300 کلو لیو میراث سره موقعی و مخامک یوسی پروژه که مختلف ادل مختلف خلق او په حساب د جهاد لکلون رونی سو بیا د داخلی جنگ نو بیا په اخر د طالبانو د حاکمیت او لغنه وروسته پسې دی او نوی حکومت را تک په هر مرحله کې خلق متضرر سوی خلق په یو ډله پورې ویشل سوی دی او دغه ویش بل اخر کرا کرا د خلق بیرته سره رانزدی کیږي اما په یو ور د رانزدی کېدل مشکل نه لري که تاسو فکر کوئ چې د سولې عالی شورا په تنهایی سره کولای شي چې دا ټول مشکلات حل کړي هم منطقوی مسائل حل کی هم بین مللی مسائل حل کی دا به ډیر له توقعونو پورته خبره وي سولې عالی شورا حداقل یو رابط پل پتوګه زمينه د دې برابرۍ وي چې مختلف خلک سره رانیستي سي خبري وکي
روسي پښتنه داس مطرح کوم د خبرونو وخت پات رسیږي چې تاسو څومره هیله مندي چې په افغانستان کې به د سولې دروان بهیر یو وخت بریالي کیږي او دا جنگ جګړې بل منځزي
زه یقین لرم چې د سولې لپاره د ټولو خلکو هیله ورزو ده دوم دا د ټولو خو ویل جنگ ستړي دي دریم دا د یو سیاسي اراده د منځراتلو په حال کې ده او هغه د دې چې د ټولو خلکو ګټه کې د منطقي د هیوادو دي کې د بین المللي ولنې دي چې افغانستان د خلکو دي په یو نقطه کې سره تړل سوی دي هغه دا ده چې ترڅو په افغانستان کې سوله او ثبات را نسی په دې منطقه کې د سوله او ثبات را تک مشکل خبره ده
ډېر مننه زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه د پروګرام همدلته پای ته ورسید ل خپل ملمه د سولې عالی شورا د درلنشاله مشر معصوم ستانګزی صاحب څخه ډېر مننه
ډېر زیاته مننه له تاسو نه